د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر ګواکې ماتاستا د 15 بجو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. د مشال ریډیو په دې خبری سات کې تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو به مو خبر ساتو او په منځ منځ کې به تاسو خبرونه هم وړاندې کوو. د خبری غړی په پیل کې به شاهین بنیری ته ورشو، هغه به تاسو د دیوه خبرونه وایي. سره مشهورم بیره دی وخت مهم خبرونه. ولسمشر عارف الوی د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د عامو انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. په پاکستان کې د سیاسي بې یقیني له کبله په ملکی تاریخ کې پړومبي ځل پرون د یو ډالر قیمت 150 روپے او 2 پیسو ته رسیدلی دی. وروسته له هغې چې په یوکراین کې د روسي ځواکونو د مبینه ظلمونو خبرونه خپاره شو، یو شمیر اروپایي هیوادونو د لسګونو روسي سفارتکارانو د ویستلو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر عارف الوی د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د عامو انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. د ولسمشر په رسمي ټوټر پاڼه لیکل شوی چې نوموړي انتخاباتي کمیشن ته یو لیک استولی دی او ورته ویلي دی چې د قومي اسمبلی د ماتېدونو وروسته په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو لپاره نیټه مقرر کړي. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د رامنځته شوي سیاسي بحران په اړه فیصله نن واوري. دا بحران د اپریل په دریمه د قومي اسمبلی په غونډه کې د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ د تحریک ردولو او اسمبلی د ماتېدو وروسته رامنځته شوی دی. سپریم کورټ په هم هغه ورځ د دې اقداماتو از خود نوټس اخیستی وو او پرون هم د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 قاضیانو د دې قضیې اورېدنه کړې ده. په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه وایي د روژې په احترام کې خپل احتجاجونه پای ته رسولي دي. دا اعلان پرون د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر بهار شاه د بلوچستان له صحت د وزیر سید احسان شاه سره یو شریک خبری کانفرنس ته کړی دی. د ډاکټرانو د اتحادیه مشران وایي چې حکومت د دوی د غوښتنو د هواري په اړه څه اعلامیه نه ده جاري کړې، خو دوی د روژې په احترام کې د نن څخه د خپلو ټولو روغتیایي خدمتونو پر ځای کولو پریکړه کوي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیې یو غړي ډاکټر نصیب الله کاکړ وویل هیله مند دی چې حکومت به اسپتالونو ته د اسانتیاو ورکولو ژمنه پوره کړي.
پرم نه احتجاج او چھپا کی د اسپتال بندیزلو اور داغه بعد بیا پر ڈاکٹرانو باندې لٹی چارج اوس تقریبا 31 دن مر ڈاکٹرانو اور پیرامیڈیکل سٹاف دا په جیلو کې ناستو، لیکن نن پنځم میاشتې بعد سرکار راضی اور دا شی منی چې تاسو غشتنی هغه بالکل صحیح دی.
پر دغه مهال د روغتیا وزیر وویل چې د ډاکټرانو اتحادیې په الاونس او تنخواګانو کې د زیاتوالي مطالبه بیرته اخیستې دي. د کابل په پولي خشتي جماعت کې په 14 کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قوماندانې ویان خالد زدران نن مشال لیډو ته وویل چې په دغه جماعت کې د ماسپخین لمانځه وروسته د دعا پر مهال نامعلوم لوري د منځ کوونکو منځ ته لاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ شپږ تنه پکې ټپیان شوي دي. خو د پیښې عیني شاهدین وایي ښایي په 14 کې ځاني تاوانونو شمېره زیاته وي. تر دې دمه د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو د طالبانو چارواکي وایي د برید په تور یو تن نیولی دی. په پاکستان کې د سیاسي بې یقیني له کبله په ملکی تاریخ کې پړومبي ځل پرون د یو ډالر قیمت 150 روپے او 2 پیسو ته رسیدلی دی. د مالي چارو په اړه تجزیاتي پورټل میټس ګلوبل په خپله ویبپاڼه لیکلي چې لکله نه په 8 مارچ د وزیر اعظم خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع شوی دی، نو له هغه راهیسې تر دې دمه د روپے قدر 3% راپریوتی دی. او وروسته له هغې چې په یوکراین کې د روسي ځواکونو د مبینه ظلمونو خبرونه خپاره شو، یو شمیر اروپایي هیوادونو د لسګونو روسي سفارتکارانو د ویستلو اعلان کړی دی. ډنمارک، سویډن، ایټالیې، سپین او رومانیا پرون ویل چې ماسکو یې خبر کړی ده چې دغلته د روسي سفارتونو سفارتکاران یې ناخوښه ګرځولي. لیټویا او استونیا یو ګام وړاندې تللې ده او د روسیې د قونسلګرو د تړلو امر یې کړی دی. دا ارسلغې سور د روستو کیږي چې روسي ځواکونه د کیف خواوشا د ځینو سیمونه په شاشول او دا سرګند شوا چې د غلطه سومره سخته جګړه ترسره شوې ده. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د یوکرین په بوچا خارګوټي کې روسي ځواکونو عادي وګړي وژلي دي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو شاهین بنیری تاسو د دې وخت خبرونه وړاندې کړل. تاسو مشال ریډیو ته اغوږی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، نن د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د هغه عدم اعتماد تحریک په اړه خپله اورېدنه وکړه.
چې په قومي اسمبلی کې رد اعلان شوی و. په دې اړه به تاسو سره ډېر څه دراورو، خو لومړی به ورته ووایو چې موږ کوم رپورټونه لرو.
سپریم کورٹ د ڈپٹی اسپیکر لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن عدم اعتماد تحریک مستردولو په اړه اوریدنه وکړه چې دا کار قانونی دی او کنه. عام خلک په دې اړه څه وایي؟
یاره زه خو وایم چې عمران خان داسې یو عجیبه استعفا اخیستی چې قوم یې په پریشانۍ کې واچو. که الیکشن طرف ته ځو نو هم درې میاشتې دي. زما خو خیال دا دی چې همدا عمران خان پوهېدی چې به دا یو کال یې پته ولګېږي چې دسې رسو پخېږي.
په خیبر کې په بلدیتی ټاکنو کې کامیابه کاندیدانو ولې خپل کارونه نه دي شروع کړي؟
نه فنډ شته، نه دفتر شته. فلحال داسې څه پالیسي دوی نه جوړه کړې ده، بس وی چې صبر وکړه او صبر وکړه.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته د جنکیو ښوونځیو بندولو 200 ورځې پوره شوې دي. ایواز د کوونکي وای
طالبان پدې کې کوم مخسر لري کې نه درلودلی. مدرسې ته انجونی دي، زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې انجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شوندې ته اوس هم په حجاب کې لو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، موږ سره دا وخت له اسلام آباد زموږ همکار ګوهر مسید د ټلیفون په کرخه دی. هغه نه پوښتنه کوو چې دا نن چې په سپریم کورټ کې کوم اوریدنه وه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد دغه عدم اعتماد تحریک پاړه چې د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر د اپریل په دریمه غیر قانونه اعلان کړ او دغې نه وروسته د پاکستان ولسمشر اسمبلی نه ماتې کړې او چیف جسټس از خود یا لخپل خوا نوټس واغسته. نن څلورمه ورځ وه چې اوریدنه پکې دلی. گوهر مسید ستړی مشه او کوردونکو ته وایي چې په دغه اوریدنه کې څه وشول؟
د دې مننه بهشي لکه څنګه تاسو ول چې نن سلورم ورځ وه دی اوریدنې دا د جسټس عطا بندیان په مشرۍ کې دا غونډه وشوه. پنځه کسیزه بینچ دا اوریدنه کوله. په دې کې د اپوزیشن ګوندونو له اړخه مختلفو د دې قانون پوه چې هغوی خپل دلایل وړاندې کړل. د دې د دلایلو غرض دا و چې رقم په دریم اپریل باندې ډیپټي سپیکر ګام پورته کړی دی، هغه چې کوم کار کړی دی هغه د قومي اسمبلی غونډه ځن. زموږ
آواز اوري ګوهر؟ گوہر زما خپل ټلیفون بند شو، بیا به ورته ټلیفون وکړو او بیا به ته معلومات واخلو. لکه څنګه چې تاسو اوري په پاکستان کې په اسلام آباد کې په سپریم کورټ کې نن د هغه عدم اعتماد تحریک په اړه باندې اوریدنه وشوه چې د پاکستان د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری د اپریل په دریمه غیر قانونی اعلان کړ. د عدم اعتماد تحریک د اپوزیشن لخوا راوړل شوی د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو دپاره. دا غینه وروسته وزیر اعظم عمران خان سمدستی ولسمشر ته سپارښتنه وکړه چې اسمبلی تحلیل کی او ماتې کی. ولسمشر همداسې وکړل او په دې توګه اسمبلی ختم شوی. خو یو موږ سره گوهر مسید بیرته راغلی دی، هغه سره به خبرو کو. گوهر ستاسو ټلیفون بند شو مخکې، که خپل خبره جاری وساتئ.
مننه، بالکل ټلیفون بند شو. ما چې کوم خبره کوله د اپوزیشن ګوندونو چې کوم قانون پوه وو هغوی خپل دریځونه خپل دلایل وړاندې کړل د عدالت مخکې، او دا خبره باندې دوی زور کولو چې کوم په دریم اپریل باندې ډیپټي سپیکر قاسم سوری د قومي اسمبلی غونډه ځنډولې ده، هغه چې دا هغه غیر قانوني او غیر آئینی ده. خو په بل طرف باندې حکومتي قانون پوه بابر اول خپل دلایل وړاندې کړل، خو هغې په خپل دلایلو کې دا کوشش کولو چې دا کار چې وو دا د وخت ضرورت وو او دا آئینی او قانوني وو. په دې باندې عدالت غوښتنه وکړه، پوښتنه ترې نه وکړه. د کومه د سلامتي او امنی سلامتي کمیټۍ غونډې ذکر تاسو کوئ، د هغې چې کوم منټس دي او خاص کر چې دریم اپریل باندې کومه د قومي اسمبلی غونډه شوې وه د هغې منټس تاسو عدالت ته وړاندې کوئ. عدالت به هغه ګوري چې په دې کې کوم سیزونه داسې دي چې هغه د آئین خلاف دي او که د آئین خلاف نه دي. نو هغې نه پس عدالت دا غونډه چې وه د اورېدنه چې وه داغه وزن ډول سبا یولس بجې ټایم ورکړل چې سبا یولس ساته باندې بدا شروع کیږي دوباره او عدالت ته بعد د اپوزیشن ګوندونو خپل دلایل وړاندې کړي دي. سبا ته بعد وزیر اعظم عمران خان وکیل او ورسره اټارنی جنرل چې کوم سرکاري قانون پوه دی هغه خپل دلایل ورته وړاندې کوي او سینون دا وایي چې دا ممکنه ده چې سبا ته به عدالت دې باندې خپل پریکړه وکړي او دا خبره به یو طرف ته کېږي دي چې آیا دا کار چې وشو دا قانوني وو یا غیر قانوني وو.
صحیح. او ګوهر د پنجاب کې څه صورتحال دی؟ په پنجاب صوبایي اسمبلی کې هم همدغه ورته یو صورتحال وو، هغه څنګه شو؟ نن څه خبرونه دي هغه ځنه؟
بالکل، ګورې لکه څنګه په مرکزی سطح باندې یو عجیبا فشار جوړ شوی دی، دغه شانتي حالات په پنجاب اسمبلی کې هم په دې وخت باندې روان دي. د پنجاب اسمبلی پرون چې کله د سپریم کورټ اوریدنه کېدله په هغه کې عدالت دا خبره کړې وه چې د پنجاب اسمبلی غونډه دا راوغوښتل شي او چې کوم دا صورتحال روان دي د ادب اعتماد خبرې کېږي یا د سپیکر او د وزیر اعلی حوالې سره کومې خبرې کېږي په دې باندې غونډه راغوښتل کار دي. نن چې کوم ډیپټي سپیکر دی د پنجاب اسمبلی هغه دوست محمد مزاری هغه د پنجاب اسمبلی غونډه راغوښتې وه، خو په بل طرف باندې د پی ٹی آئی دا دوست محمد مزاری د پی ٹی آئی کس هم دی دا شمیری کی هغه پی ٹی آئی د دوی خلاف عدم اعتماد یا د بے باوری نن تحریک جمع کړی دی او دا وایي چې کم دوست محمد مزاری دا اسمبلی غونډه نن د پاره راغښت دا غیر قانوني دا د تاسو غوښتل نو په کار. او په بل طرف باندې دوست محمد مزاری دا وایي چې سپریم کورټ غوښتنه کړې وه په دغه بنیاد باندې دوی دا راغښت دي. او هلته د نون لیگ چې کوم اپوزیشن ګوند دی هغه د پی ٹی آئی د وزیر اعلی یا چې کوم چودھری پرویز الہی د پی ٹی آئی اتحادی دی هغه د وزیر اعلی د پاره ممکنه راتلونکي امیدوار دی، د هغه خلاف دوی خپل ګامونه روان کړی دي. او مسلم لیگ نون دا وایي چې دلته هم پی ٹی آئی یو ګند روان کړی دی او موږ به دوی په دې کې کامیابولو ته نه پرېږدو. او دوی په مقابله کې چې دی چودھری پرویز الہی د وزارت اعلی لپاره امیدوار دی او د نون لیگ لپاره دوی خپل امیدوار ارامخ کې کړی دی، نو په دې اړه باندې نن چې کوم اجلاس د ډیپټی سپیکر له اړخه غوښتل شوی وو په هغه باندې پی ٹی آئی چې هغه دا وایي چې موږ په دې باندې طریقې ته اعتماد جمع کړی دی او دته دا اختیار نشته دی چې دا اجلاس راوغ. او په بل طرف باندې اپوزیشن ګوندونو دا تیاری کړې ده چې نن کدا اجلاس ونشي نو دوی به د پارلیمان مخې ته یا په پارلیمان کې دننه خپل احتجاج هم کوي او هلته به دوی یو غونډه او یو مظاهره به راغواړي. او د پنجاب په اسمبلی سیکریټریټ دا خبره کوي.
ښه ښه، او مهرباني وکړئ
د پنجاب اسمبلی د پنجاب اسمبلی سیکریټریټ دا خبره کوي چې الته یو کار روان دي، تعمیري کار روان دي چې هغه تعمیري کار مکمل شي هغه نه پس به مونږ غونډه راغوښتي شو.
صحیح شو. ډیره مننه ګوهر مسید. اور زم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د سپریم کورټ پاړه مو هم اوریدل او په پنجاب کې کوم صورتحال دی هغه پاړه مو هم اوریدل. موږ سره نوید صدیقی د ډان خبريال دی، هغه موږ سره دی د اسلامباد نه او دا غنه به مې څه ته پوښتنه وکړو. نوید ستړي مشه په خیر راغلی او لږ شانته وضاحت ک زموږ اوریدونکو ته د تزیه په شکل کې ورکړي چې دا کم حالت چې اوس روان دی په سپریم کورټ کې دا اوریدنې نن داسې خلکو توقع کوله چې نن به فیصله وشي، دا ولې وزنډې دا فیصله؟
جی، اصل کې ورته د دې ټیم د صدر پاکستان د صدر مملکت وکیل دی، د وفاق وکیل دی، د مختلف وکیلان دی، دا غي کوم خپل بحث کی اساس دی. او نن صدر پاکستان وکیل چې دی علی ظفر او کو بابر رحمان نے خپل کوم دلائل چې دی اورپل او ډیر اوګدن اورزن اوسو د کیس او سبا نه نیم بجو پورې دا پاکستان دا سبا نتیجہ مختصر عمران خان وزیر اعظم چرے وکیل نعیم بخاری اغه خپل کم اورګن کبیسا خدي خپل دلائل بوخه دین علاوه ټولو کې اخره به کېبا اټورنی جنرال اف پاکستان چې ده هغه په خپل دلایل ورکړي د نفس ګوزا دغه لږکي هوتا د هیله لرو چې سبا به د دې نتیجه راوځي او فیصله به کیږي او چیف جسټس لا ویلي چې سبا وختي به موږ دا نه نیو غوړي دا کې شروع کوو او سبا په هر صورت کې به موږ دا ختمو او دې نه پس چې نن له نو وکیلانو خپل دلایل مکمل کړی دي او سبا به دوه وکیلان چې پاتې شي د عمران خان وکیل او دغه پس ان ان بخاری او بیا اټارنی جنرال اف پاکستان خو دې کې نن ډېر زیات اصل کې دا ډېر غټه یو مسله جوړه شوې ده آئینی مسله ده نو دې کې ټول نن د کوم ډیپټی سپیکر طرف نه چې کوم رولینګ ورکړی شوی دی هغه باندې هم پوښتنه کړې شوې ده چې دا په کوم آئین کوم رول په تحت دا ورکړی شوی دی او دا آیا دا ډیپټی سپیکر ته دا آئینی آئین اختیار ورکوي کوم قوانین او رولس چې کوم دي دا اختیار ورکوي چې هغه رولینګ ورکړی شوی نو دې باره کې هغه بیا د بابر روان نه دا پوښتنه هم وکړه چیف جسټس آف پاکستان او نور نور ججان هم بینچ کې شامل شي دي چې دا تاسو تاسو سره منټس شته د کوم نېشنل سیکورټی کمیټې کې دا شی په دې باندې بحث شوی وو چې د منټس شته او کنيشته دي نو هغه لپاره کې دا هیڅ جواب ورنه کړی شو خو لیکن دې ټیم چې عدالت چې دی عدالت دا وینا ده چې په دې اوردنه کې صرف او صرف عدالت کوم توجه چې دا فوکس چې دی هغه به ډیپټی سپیکر رولینګ باندې ځکه ټولو خرابو چړل چې کوم دا رولینګ نه پر
نوید صدیقی صاحب دغه رولینګ باندې آیا قانون کې خدام دی چې زما خپل د حکومت وکیلانو دا خبره کړم وا چې عدالت د پارلمان د نه چکه کاروي کیږي پاغه کې کار نشي لاس نشي وهله نو دغه څنګه بیا په سپریم کورټ به بده باندې څنګه فیصله اوري بده رولینګ باندې ځکه چې هغه په قانون کې
وہی جی دا دن پر اوردن کی علی ظفر نا کی پوکا علی ظفر چیف جسٹس تھا او دی جان تو عدالت تو کی عدالت تا بالکل عین اختیار نہ ہوتی دا پارلیمان کم التا کم اوردن کی گی التا سماعت کی گی التا کم چ خبر یا تر کی گی نو غا پر پتی عدالت کی کے پدے باندھے بحث و کریشی نو پدے باندھے اصل کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہے اگر آئینی عدالت تے او آئین تشریح دا پارا سپریم کورٹ آف پاکستان ترازی دیر دفعے ډېر داسې حالې زندگی په پارلیمان کې چې ذکر نو پر سپریم د پاره د کوم پارلیمنټیرین چې دي یا د آئینی مسلې چې سپریم کورټ آف پاکستان چې ونه راځي نو بیا به چېرته ځي نو ججان وایي چې دا خو به ګورو د مختلف موقعو باندې سپریم کورټ ججانو په تیر کیس کې هم ویلي او دې کیس کې هم ویلي چې موږ دا یو کیس په دا په پارلیمان په معاملات کې مداخلت کوو نو بیا به دا یو بالکل یو فلیټ ګیټ کولاو شي پور به هر سړی راځي خپل پټیشن به عدالت ته راوړي او دې په وجه عدالت نو کارونه به متاثر کیږي خو دا هم داسې نظر ځکه چې دا بظاهر چې دی دا ډپټي سپیکر چې دا رولینګ ورکړی شوی دی دا د بدنیت بدنیتۍ باندې مبنی وو او دې رولینګ په وجه ډېرې خرابیانې پیدا شوي دي او دې په وجه اسمبلی ماته شوی دی په وجه نور مسایل دي لہذا عدالت همدک غواړي ځکه چې اپوزیشن والا هم ډېر زیات توقعات دي دغه نه نو لہذا امید دی او هیله ده لروچ عدالت په تاسو او فیصله ورکړي چې حکومت ته حکومت تم او اپوزیشن تم منظورای او ملکی کم آئین دے ملکی حالات سے سرداخل جزا کرتی یو ڈپٹی سپیکر رولنگ کو جو نہ صرف وفاق کی بلکہ پہ پنجاب کی ہم حالات اس جیسا
رکھشی او نوید صدیقی بات اس نمدہ تا پوس کو جو پہ پنجاب کی ہم حالات دا سیدی اغل تا کم چی ڈپٹی سپیکر دے آغا د پی ٹی آئی والا دے خو د تحریک انصاف کس دے خو آغا ویلکی کی چی آغام دا پوزیشن سر ملگره شوی دے و آغا نن غختل چی کاروائی وو کی خو دا غی خلاف آدم اعتماد تحریک آلتم راوڑ شوی دے او دا ملکی کی چی پا پنجاب صوبائی اسمبلی خواه تا کانٹا تار تاو شوی و اغزن تار تاو شوی او ټول دروازه بندې وي دا حالات دا غزه او د دې ځای چې تاسو ګورئ تاسو څنګه ښکاري حالات کوم خاطر روان دي بلاول بټو زرداری بلو د پیپلز پارټي مشر چې موږ انتخاباتو تم تیار یو او په فوج باندې خبره کړې و چې فوج د وضاحت کوي چې دغه د نېشنل سکیورټي چې کومه میټینګ کې کومه خبره شوې وي هغه وضاحت دی کوي مولانا فضل الرحمن هم دا خبره کړې تاسو څنګه ښکاري حالات کوم خاطر روان دي
هغوی چې حالات خو ډېر خرابې طرف ته روان دي، او موږ که خبر مو راځو چې دا د ډپټي سپیکر د یو رولنګ فوجا غلط رولنګ فوجا په ظاهر غلط موږ ورته ویل شو، دې رولنګ فوجا د حالات خراب شي دي مخکې په وفاق کې دا، او موږ اکشن ریپلی چې دی نو هغه اوس په پنجاب کې دی. وفاق کې هم هغه ټایم چې دی د تحریک انصاف سره وزیر اعظم عمران خان سره دونه اکثریت نو په دغه کې هو اکثریت نہ کی دو فوج ہے اگر چیز اخبل اجلاس دو ہزار سلو رزش وغیرہ زیاد اعتماد کم کم سیشن چھو دو کام اسمبلی اگر تا التوا ورکر شو دا دے فوج اگر تا اخبل اسمبلی نے مات کری او مک کشے پر دے تے پنجاب کی ہم کی جی تحریک انصاف سارا او قاف قاف لیگ سر دے تے اخبل کم اکثریت تے اگے سر بالکل نشتا اخبل کم لگے ممبران چی دی او کم نون لیگ سر او دگے سر تکم سپرنٹر گروپ چې دی دا فارورډ بلاک چې دی د پی ٹی آی سرین گروپ هغه په نون لیگ سره شامل دی، او هغه سره کسان 200 دی، او دا وایي چې اوس اجلاس راوړی او موږ بالکل تیار موږ سره کم کسان دی هغه پوره دي، او موږ او وزیر اعلی حمزه شہباز دا به جوړیږي خو دې پوجا کم کم مزاری چې دی دوست محمد مزاری هغه ډپٹی سپیکر دی او هغه وایي چې نن به اجلاس کیږي، او سیکرٹری کم پروینشل اسمبلی دی پنجاب اسمبلی سیکرٹری دی هغه وایي چې اجلاس به په 16 تاریخ باندې کیږي 14 تاریخ باندې کیږي، او دې پوجا اوس دواړو په خپلو کې جګړه ده، او کوم سپیکر چې دی هغه د ډپټی سپیکر نه خپل اختیارات ټول واغستل ځان سره کړ، او دې فوج پی ٹی آی او کاف لیگ کوم عدم اعتماد تحریک جمع کو خلا فی الحال جمع شوی نه دی، خو دې کې سلاو کړ چې هغه کتاب جمع کیږي، خو دې ته حالات ډېر انتہا پسند ہے روان دی تحریک انصاف او کاف لیگ کم کارکنان چی دی اغن انتہا پسند ہے کہ دی او کم حکومت چی دی اغلتا این پر انتہا پسند ہے کی دی کم رہنم کم لیڈرز چی کم دی رکھو دی ہے تو کافی ای ہم دی تیم سنر شوشی دی خود تیم حالات خراب تھی، او دی کی تیم بدقسمتی دادا چی دی سم ملک و عظم پر ملک نق پر وفاق کے او نق پر پنجاب کے دی تیم دا حکومت نمی کم نمی بلکل شیئر بلکل فوج حالات لگیا دی خرابی او آئینی او بحران دے پا پنجاب کیم او پا وفاق کیم دے فوج عوامو کے دیر زیاد تشفیش دے عوامو ہم دے زیاد خبری بڑی بارد
دیر زیاد تمنا نوید صدیقی سب دیر مربانی ساسو نوید صدیقی و منگ سر در دان خبریال در دان اخبار در دان نیوز چې موږ ته پاکستان د روسي صورتحال په اړه باندې چې کوم عیني بحران رامنځته شوی دی چې کوم سیاسي صورتحال دی په هغې باندې موږ خبرولو تاسو مشال ریډیو ته غوږی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس شته دی، لکه څنګه چې تاسو مخکې د نوید صدیقی نه اوریدل چې عوام خلک چې دي دا د پاکستان روان په سیاسي بحران باندې ډیر خفه دي او نا امید هم دي، ځکه چې دوی غواړي چې دا مسله زر تر زر حل شي. نن چې کوم اوریدنه واغه هم فیصله رانغله، زموږ همکار تل دې په شفقدر کې د زینو خلکو نه پوښتنه کړې دي او هغه ورته په دې روان صورتحال باندې خپل نظر داسې شریک کړي.
نمشان اړو خضرمن اوریدل کو شانواز ترځې مو نن په شوقدر بازار په دې بي چوک ولاړې مودل تر عامو دکاندارانو سره، او ځینې هغه خلک چې دې بازار ته راځي تاسو پر روټین کې یا سوداګانو په سره سره خبرې اترې وکړو، او دلته تنه په دې ملکی حالات باندې پښتنو کوم چې آیا دوی څه غواړي روزګار کې دوی د معلوماتو نه ځان خبرې یو کنه، او بل کله ځان خبرې نو دوی غوښتنه څه ده په دې بازار خبرې اترې کوو.
حالات ڈگر باندھ روان دے سو کوئی دس روان دے سو کوئی اخبار روان دے کوئی پی نہیں جی
سا خیال دے چی نو خرے
حکومت ختمی دن پکار چینج پکارو عمران خان قوم پریشانی کی واچو فوج پریشانی کی واچو سیاسی گوندونی ټول په پریشانی کی واچو جو زمونږ کو سر آیا اس الیکشن طرف تک زون بی وزیر اعظم حکومت میں لو شو که بل طرف ته ګورو نو که الیکشن طرف ته ځو نو هم درې میاشتې دي نو لکه حالات د سټي رجیبه طرف ته لاړل. زما خو خیال دا دی چې همدا عمران خان پرېږدي چې به دا یو کال هم پته ولګېږي چې دسې رسو پخېږي.
نصرالله صاحب څنګه ښه
دی جی تاسو
څنګه د ملکي حالاتونه خبرې ملک سره روان دي؟
بس ملک خو دغه روان دي. اورېدلې مې چې حکومت په ختمېدو دی او ختم شو نګران وزیر اعظم را روان دی.
څه وایي چې نګران وزیر اعظم راشي او نوي انتخابات وشي او که نه اسمبلی به حل شي او عمران خان باندې عدم اعتماد راشي او دا د کور ته ولېږي؟ ته څه وایي؟
نه نه چې نوي انتخابات وشي زمونږ چېرته انتخابات وشي او نوی حکومت راغی چېرته لرزاني مرزاني رالله.
ولې دا حکومت دې نه دی خوښ؟
نه نه دا حکومت هم نه دی خوښ. دی او څومره ګراني راوستله چې کوم چین هغه بل حکومت کې پاتیا سل به م هغه شتل هغه دی کې په درې سوه دي. کومه دوی به م په سل شپږ شل پلتا هغه شي هغه دی کې په څلور سوه دي. تیل پکې هغې کې ارزان دی کې ګران یار یو شی پکې دوه څومره زیات ګران دی. په دې اوس حکومت څه کوي؟
ته جلالور خوشاله اوسې که څنګه د ملکي حالاتونه خبرې کنه؟
داسې لږ لږ خبرې.
څه دي خبرې اوس پورته؟ ملک څنګه دی؟
ملک اسې ګمبیر دی مړه باد چې کوم حالات یې مج نو هغه ټیکنری اسې خانه جنگي جوړی.
څوک
دا پاټو والا؟ خاص کر پاټو والا اسې خانه جنگي جوړی. زه د خپل هغه زه د عدالت ته درخواست کوم چې په دې پوري کشنوالي خانه جنگي نه دا ملک بچ
نه پس شي خانه جنگي جوړه لکه چا
یو پس تور غټه کوي بل بل پس یو حق خبره نشته.
نه لکه څنګه تور
کار دي په کار دي چې انکوئري وشي د دې خبر دا کومه خبره چې دی کوي چې ما پس د بار نه خطر راغلی او دلته دی وي چې دا دروغ وي. نو دا جنگ جنگ نه کوي نور سړي خپل کې یو بل چولي
نیم کې لو پس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په شبقدر کې مو د خلکو خبرې اوریدلې چې زموږ همکار شنواز ترکزی ورسره کولې او دوی دا خبرې په داس وخت کې کول چې نن د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد هغه عدم اعتماد تحریک پاړه خپل اوریدنه وکړه چې د قومي اسمبلی د رای اچولو په ورځ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری غیر قانونی اعلان او رد کړ. حکومت ادعا کوي چې اپوزیشن دا تحریک د امریکی سره په سازش کې د وزیر اعظم د لرې کولو لپاره راوړی و. اپوزیشن او امریکی دا هسې بی بنیاده دعوی بللې دي. د عدم اعتماد تحریک تر ردېدو وروسته ولسمشر قومي اسمبلی هم ماته کړه خو سپریم کورټ له خپلې خوا د دې مسلې نوټس واخیست او نن یې څلورمه ورځ وه چې اورېدنه یې پې وکړه. دوی دا اورېدنه تر سبا وځنډوله. وی ویلې چې دوی نور وخت ته ضرورت لري تر څو په دې اړه باندې یو څه پرېکړې ته څه فیصلې ته ورسیږي. دا هم درته وایو چې امریکا دا خبر رد کړی ده چې دوی د پاکستان د حکومت یا د وزیر اعظم پر ضد باندې کوم سازش کړی دی. تاسو د مشال ریډیو نه په دې اړه باندې بیلابیل تحلیلونه بیلابیل تجزیې بیلابیل تبصرې او همداراز رپورټونه اوریدلی هم شي او د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې غواړئ هلته ولولئ لوستلی هم شي. د دې علاوه تاسو د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته تللی شئ هلته زموږ په دې اړوند او نورې ګڼې ویډیوګانې شته دي او په انسټاګرام باندې تصویرونه لرو. نو په دې ټولو برخو کې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
بالکل اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د فری یا وړیا موبایل اپ نه ګټه واخلئ او زموږ خبرونه په نه یوازې د اوسنۍ د روانه خبرونه واورئ بلکې کومې خبرونه چې تاسو نه تیر شوي ستاسو خوښي هغه هم التشته دی پیدا یې کوي واورئ او د ملګرو دوستانو سره هم په سوشل میډیا شریکوئ شئ. پنځمې بجې کېدونکې دي. راځئ له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز واورئ.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. ولسمشر عارف الوی د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د عامو انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. د ولسمشر په رسمي ټوئیټر پاڼه نن لیکل شوی چې نوموړي په دغه اړه انتخاباتي کمیشن ته یو لیک استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د رامنځته شوي سیاسي بحران په اړه فیصله نن واوري. په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه وایي د روژې په احترام کې خپل احتجاجونه پای ته رسولي دي. دا اعلان پرون د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر بهار شاه د بلوچستان له سیادت وزیر سید احسان شاه سره یو شریک خبری کانفرنس ته کړی دی. د کابل په پل خشتي جماعت کې په 14 کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران نن مشال لیډو ته وویل چې په دغه جماعت کې د ماسپخین د مانځه پر مهال د نامعلوم لوري چا لاسي بم غورځولی دی چې د لومړنیو معلوماتو پر اساس شپږ تنه پکې ټپیان شوي دي. تروسا د برید ذمواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د سیاسي بے یقینۍ له کبله په ملکی تاریخ کې په وړومبي ځل پرون د یو ډالر قیمت 115 روپے او 2 پیسو ته رسیدلی دی. د مالی چارو په اړه تجزیاتي پورټل میټس ګلوبل په خپله ویبپاڼه لیکلی دي چې د کرنا په 8 مارچ د وزیر اعظم خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع شوی له هغه راهیسې د روپے قدر 3% راپرېوتی دی. او رسو لاغی چې په یوکرین کې د روسي ځواکونو د مبینه ظلمونو خبرونه خپاره شول، یو شمېر اروپایي هیوادونو د لسګونو روسي سفارتکارانو د وستلو اعلان کړی دی. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د یوکرین په بوچا خارګوټي کې روسي ځواکونو عادي وګړي وژلي دي. ډنمارک، سویډن، ایټالیا، اسپین او رومانیا پرون وویل چې ماسکو یې خبر کړی چې دغلته د روسي سفارتونو سفارتکاران یې ناخوښه ګرځولي دي.
اوریدونکو تاسو له شاهین بنیری څخه د خبرونو لنډیز واورید. مشال ریډیو ته غوږی خپل رپورټونو ته پسې دوام ورکو. نن 201 مورز ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي بند کړی دي. یعنی پرون د دې کار 200 ورځې پوره شوې. طالبان ویلي چې تر اوسه شری چوکاټ برابر نه دی، نو ځکه په ټولو ولایتونو کې د ښوونځي نشي پرانیستی. البته په ځینو کې پرانیستی دي. دوی د دې چوکاټ تشریح نه ده کړی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د جنکو والکانو ښوونځي همیشه ده یو بل بیل او استادانې خزوي، نو ځکه اکثر زده کوونکي وایي نه پوهېږي چې طالبان ولې د دوی مخه نیسي. او په همدې حال کې د ښځو د جنکو مدرسې فعالې دي او روانې دي جنکې وټلی شي مدرسو ته. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ ورکړو.
د بشری حقوقو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پرېږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پرېکړې ناهیلي کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي
کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولي نه راګرځي. هر ورځ ما د کور مخ ته تیریل ځین ډېر ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
په غزنی کې د مریم په نوم د 12 ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسین کې لا هوښ ولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خو د پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پرېکړې نړیوالو سخت غبرګون وښود. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ ټولې خبرونه هم دا اوس روان دي، تاسو هلته اوریدلی شئ او نورې کومې چې خبرونې دي هغه هم تاسو چې تاسو نه تیر شوي هغه هلته پرتې دي، خوندي دي، تاسو ولټوئ او وایورئ. اوس به بلوچستان ته ورشو. په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې د روژې په درناوي خپل هغه کار بندیز ختم کړی چې له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې روان کړی و. دې ډاکټرانو سره حکومت وخت په وخت مذاکرات هم کړي دي، خو د ټولنې مشر ډاکټر حافظ مندوخیل ویلي چې حکومتي غوښتنې نه دي منلي. البته دوی د انساني مرستې په احترام باندې خپل هړتال ختموي. دا چې د دوی غوښتنې څه دي او په مختلفو وختونو کې د حکومت سره کم مذاکرات کړي او د خلکو ستونزې څه وي په اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
په دې ترڅ کې د اپریل په 15 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل وویل چې د حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د منلو په اړه څه نوټیفیکیشن تر اوسه پورې نه دی سوی او نه هم د دوی په ضد چې کوم مقدمې وي هغه بیرته اخیستل سوي دي، خو پر دې برسیره دوی د ولس د مشکلاتو په خاطر خپل هڑتال ختم کړی دی.
په دې کې څوک زموږ د کیبینټ میټینګ پاتو په هغه کې زموږ سره ډیمانډز وکړلې د اکوپمنټس خدي د هغه 6.5 بلین روپیز راتلی او هغه به کیبینټ اپروو ولې نو دا خوشاینده خبره ده چې دوی هغه اپروو کې فیز وایز اپروو کړي نو کاغذونه مشخل ول در زاري خبره ده. ملکی سیاسي صورتحال دارنګ روان دي چې نن صفانه سیکټي او چیف سیکټي ګس راتللی و الیکشن کمیشن اسلام آباد نو هغه په پروسس کې دی و به سي.
ډاکټر نسیب الله کاکړ وایي چې د 15 میاشتو د هړتال لامل چې کوم خلکو ته نقصان رسیدلې دی داغه په اړه دی پلټنې وسی.
نن 15 میاشتې بعد سرکار راځي او دا شی مني چې تاسو غشتنی هغه بالکل صحیح دي، تاسو چې کومې غشتنی وی هغه بالکل حقیقت دی. هسپتال کې سہولیات نشته، موږ تاسو ټول غوښتنې منو. دلته یو داسې قانون نشته په صوبه کې چې آیا د 15 میاشتې تا دا یو شی نه منئ چې آیا د دې کې ډاکټران غلط دي، په دې کې دا سیستم غلط دی، دا غوښتنې موږ نشو پر کولای.
د پیرامیډیک اسوسیشن بلوچستان صدر جمال شاه کاکړ په وینا چې صوبایي حکومت د پیرامیډیکس میډیکل الاونس د 1500 څخه تر 3000 پورې زیات کړی دی.
وزیر صحت صاحب خپل دا ویل چې د پیرامیډیکس کم مسلې وي ماحل کې او نوټیفیکیشن از ما په گاډی کې پروت دی. دغه تر کم چې د ولسی مطالبه وي د مشرانو د دې په حواله باندې هغه دوی خپل ول چې مش سټپ بای سټپ هغه کوو، نو په دغه لپاره خصوصا مش د روزې په حواله باندې خپل احتجاج ملتوي کړی دی.
د ډاکټرن لوري وړتال ختمول ته ډیری ناروغانو او دغه خپلوانو هرکلی کړی دی.
ما نوم نور محمد دی، ز کندهار راغلی یم دلته علاج د پاره. دا یو څو ټیم ډاکټران نو ول ډیر تکلیف او مشته علاج نه نه ول دلته مریضان را سره پراتول. اوس هغه دی ډاکټران هم ستا انشاء الله علاج شروع دی. نو پرایویټ کې زما دونه وس نو سیمه علاج کړی وای خرچه ډیر راتلله.
درې سلور میاسې هسپتالونو دغه بند نه دی خاص علاج ولې موږ جران پریشان او سیمریز یو سیریوس. اوس کومه سې دی ډاکټران دی مطالبه ومنلې نو ډاکټران په کار دي چې بارا بیا دارنګ هړتال دغه نو کې ولې موږ غریبان خلک دغه نه افورډ وای نو دغه هسپتالو ته مور مخې.
بلبلو ته د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي سکتر سلیم احمد ناصر اویل چې د مالی مشکلاتو له امله د ځوان ډاکټرانو ډیر داسې مطالبې وې چې هغه اوس هم نه دي منل شوي.
ینګ ډاکټرز ډیر زیات مطالبات ول، په دې کې خصوصا د دوی د الاونسز زیاتولو مطالبات هم په دې کې و. لاغو ځخه ډاکټرز یکسر ودراسو. په دغه صورت چې موږ هغه پیسې راواخو په هاسپټلز کې د اکوپمنټس یا د میډیسن لپاره صرف، نو هغه کې تقریبا د 2.5 روپۍ پروکیورمنټ زما تر پوسټینګ لمخه سوال صرف ډیسټریبیوشن پروسس پاته دی. مختلفه ډی ایس کیو هاسپټل سره
د خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان د ځوان ډاکټران د تیرو پنځو میاشتو راهیسې نه یوازې پر اړتیا وو، بلکې دوی څو ځله د حکومت په ضد احتجاجي لاریونونه او مظاهرې هم وکړې، ځکه چې د ځوان ډاکټرانو همیش دا وینا وه چې د صوبې په سرکاري اسپتالونو کې نه دوایان شته او نه هم نور مشینان، چې له امله د عادي خلکو په ښه توګه علاج نسي کېدلی. په دې ترڅ کې خپله د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر سید احسان شاه هم د اپریل په پنځمه نیټه د خبري کانفرنس پر مهال زیاته کړې وه چې په صوبه کې د روغتیا د څانګې لپاره ټاکل شوی بجټ د 80 اربع روپۍ څخه زیات دی، خو د بده مرغه بیا هم د صوبې په زیاتره سرکاري اسپتالو کې د ناروغانو لپاره بنیادي اسانتیاوې نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د سیاسي روانې ناکراری له وجې د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د یو امریکایي ډالر قیمت 168 روپۍ ته رسیدلی دی. همدې حال کې ګراني زیاته شوې ده او د خلکو روزګار خراب شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د اپریل د 3 نیټې وروسته چې کله د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې غیر قانوني وګرځول شو، له هغې وروسته د راپورته شوو حالاتو له وجې د پاکستان پر اقتصاد منفي اثرات روان دي. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ اورو چې د یوې ښځې په غږ شروع کیږي.
دا د سوات ناحیه دیګه چې وای په موجوده وخت کې د خوراکي توکو بهي دومره لوړې شوې دي چې ډېر په ګران خپل د میاشتې د کور خرچه پوره کوي. نو موري وای خاوندې لکویت نه راغلي او لایس روزګار نشته، نو ځکه د کور او خپل درو بچو د سکول خرچه ډېره په ګران پوره کوي.
نو په خپل کې دا کوم چې کومه خایا سره څه خپل سبزي په پخګون سبزي دونه ګران ده کینن کې ماټو
دا وخت په پاکستان کې یو سیاسي بحران هم روان دی او خلک چې لوړان دي نه د ګرانۍ سره مخ دي. وای پروژه کې د ګرانۍ لا زیاته شوې ده. د پېښور حیات شاه چې یو کاریانا سٹور چلوي وای د خوراکي توکو بای ورس تر بلې زیاتېږي او د خلکو د اخیستو طاقت کمیږي. نو موړې دا هم وای د دوی روزګارونه هم د پخوا په نسبت اوس خراب شوې دي.
کله چې د اپریل په 3مه د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د اپوزیشن هغه عدم اعتماد تحریک غیر قانوني اعلان کړ چې د مارچ پر 3مه د وزیر اعظم خلاف راوړل شوی وو، له هغې وروسته د پاکستان پر اقتصاد هم منفي اثرات پرېوتلي او د اپریل په 4مه د پاکستان سټاک ایکسچینج کې 3% کمی ولیدل شوه. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي په داسې غیر یقیني حالاتو کې سرمایه دار خپل پیسې له مارکیټ راوباسي چې ورسره په ملکی اقتصاد منفي اثرات غورځيږي. د اقتصادي چارو شنونکي فاروق سلیم د اپریل په 15مه په خپل یو لیکنه کې وایي د پاکستان تجارتي خساره 15 اربع ډالرو ته رسیدلې، د کرنٹ اکاونټ خساره 40 اربع ډالرو ته رسیدلې او دا وخت په هیواد کې د ګرانۍ شرح 14% ده. نو په داسې حالاتو کې پر عام ولس زیات مالی بوج راځي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې فاروق سلیم وایي پاکستان پخوا هم د مالی مسلو سره مخ شوی، بهر ملکی قرضې اخیستي، خو په موجوده وخت کې د دغو قرضو شرطونو او موجوده سیاسي حالاتو اقتصادي وده ودرولې ده.
قرضې خو موږ د 40 او 50 کلونو رهیسې اخلو او بیا یې واپس کوو، خو پوښتنه دا ده چې څنګه په تیزۍ سره د قرضې زیاتېږي. هغه عمره په تیزۍ سره زموږ اقتصاد وده نه کوي. یو وخت ممکنه ده داسې راشي چې موږ به د خپل آمدن 70% پر اخیستل شو قرضو د سود په شکل کې واپس ورکوو. نو بیا به موږ سره د تعلیم، دفاع یا صحت لپاره پیسې نه وي. دا ټولې قرضې د 2 کروڑ اولس لپاره اخیستل کیږي او دا وخت اولس څومره د ګرانۍ سره مخ دی، او که موږ 70% د سود په شرح کې واپس ورکوو نو نه به د پاکستانی اولس لپاره نوی روغتون جوړیږي، نه به نوې نوکری او روزګارونه ملاویږي او نه به نوي سکولونه جوړېدای شي، او بالاخره ټول بوج خو به پر عام کس راځي
بلخوا. وزیر اعظم عمران خان تیر میاش کام ته په خپل یو وینا کې ویلی وو چې اقتصادي پر مخ روان دي. نوموړي د تیر مارچ په میاش کې ویلی وو چې په را روانو دوو کلونو کې د کامیاب پاکستان پروګرام لاندې ځوانانو ته د قرضو ورکولو لپاره 1,500,000 روپۍ مختص کړي او 3,900,000 بیروزګاره تعلیم یافته ځوانانو ته به د انټرنشپ پروګرام لاندې د میاشتې 1,500,000 روپۍ ورکوي، چې د دغې سره به بیروزګاري تر یو حده راکمه شي. د پېټرول او ډیزلو په قیمتونو کې هم د 10 روپۍ کمی اعلان کړی و، چې په خبره یې د دغې سره به ګرانی تر یو حده کمه شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو موبایل ایپ باندې زموږ د خبرونه شته. تاسو دغه وړیا ایپ هم دا اوس ډاونلوډ ولې شي. په خبر پښتونخوا کې د مارچ په 1 بلدیتی ټاکنې بشپړې شوې. په خبر ضلعه کې کامیاب سیاستوال وای تر اوسه د دوی نه دفتر معلوم دی او نه هم فنډونه، نو ځکه یې کارونه نه دي شروع کړي. په دې اړه د فرهاد شینواری ریپورټ اورو.
په خیبر ضلع کې په تیرو بلدیتي انتخاباتو کې منتخب شوی تحصیل چیرمینان وایي چې تر اوسه ورته د لوکل ګورنمنټ لخوا د خپلو ذمهواریو او اختیاراتو په هکله باندې څه مسوده نه ده ورکړل شوې او دفترونو او عملې نه لا هم محرومه دي او د فنډونو په اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي. د جمرو تحصیل چیرمین سید نواب پردی مشال ریډیو ته وایي
خپل جبه خرچومندې اجلاسونه مر غړو کاله برداری ده کا نور سه اکټیویټیز دي کا زخمی وی کا بهر قسم مسله مسائل راځي خپل جبه قوم پاتې شو. نه فنډ شته، نه دفتر شته، نظام فلال داسې څه پالیسی دوی نه جوړه کړې ده. ما مختلف محکمو والا سره میټینګونه مشول، لار سوشل بس وی چې صبر وکړه او صبر وکړه. د بده مرغه مونږ به دا یو قسم بدقسمتی وي چې پېښور هغه کې ټولو ته دفتر او ارسه ملاو دي هغه ښه پراپر طریقې سره کار روان کړی دی.
د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینوار وایي چې مونږ د یو شمېر ولسی محکمو دورې او معاینې پیل کړي او هیله من یو چې دفترونه او فنډونه به راکړل شي.
کوم تحت ادارې دي کاغه صحت او کاغه د تعلیمی ادارې دي داسې په خواو شا کې چې ډیولپمنټ کارونه روان دي په هغه باندې مونږه مطلب چې وقتاً فوقتاً ګرځو. کومه پورې چې د دفترو تعلق لري نو مونږه لوکل ګورنمنټ ډایرکټریټ او سیکریټریټ سره په رابطه کې یو. هغه وایي چې د دفترو لپاره اکاونټونه په دې باندې هم کار روان دی چې کله اکاونټونه کولاو شي نو هغه بیا دفتري چې دی هغه به فنکشنل شي. ترقیاتي فنډ په باره کې خو هغه به په جون کې یعنی را روان چې کوم مالیاتي کال دی او پی ایف سی ایوارډ چې راشي نو هغه کې به بیا مونږ ته فنډ میلاوږي. خو اصل خبره دا ده چې رول آف بزنس کوم چې ادارو سره به مونږ څه تعلقي او کونسل د چلولو هغه چې دی هغه له کابینې نه پاس شوی نه دی. رول آف بزنس چې راشي نو مونږ به بیا په رسمي توګه باندې به مونږ خپل کار شروع کړو.
تیر کال 2021 دسمبر په 19 نیټه په لومړي پړاو کې د خیبر پختونخوا د 12 ضلعو په شمول په خیبر کې هم د انتخابات ترسره شوي. د خیبر په 1,000 یونین کونسلونو یعنی ویلج او نیبرهود کونسلونو کې د انتخابات شوي او 1,023 کونسلران پکې منتخب شوي او په 3 تحصیلونو کې 3 تحصیل چیرمینان هم منتخب شوي. د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ اسسټنٹ ډایریکټر کاشف خان وایي چې مونږ تحصیل چیرمینانو یونین کونسل ته په بینکونو کې د اکاونټونو خلاصولو لپاره وینا کړې چې کله دا خلاص کړي نو صوبایي حکومت به راته ته فندونه راکړي او د دوی ټول ضرورت به پرې پوره شي.
او چې څنګه کولاو شي پرمیشنل ګورنمنت به موږ ته فنډر ټرانسفر کړي. چې فنډر ټرانسفر کړي موږ به ډایرکټ ویلیج کونسل لپاره به دفترونه به موږ انشاءالله اسټابلیش کوو.
د لوکل ګورنمنت چارواکي وایي چې د تحصیل چیرمینانو کونسلرانو لپاره د تربیت بندوبست کړی او ډېر ژر به دوی ته د خپلو ذمهوارو او اختیاراتو په اړه معلومات ورکړل شي. او یونین کونسل ته به د آبادۍ په تناسب سره سالانه د 40 لاکو نه تر 70 لاکو روپو پورې فنډ ورکولی شي. یعنی دوی د سالانه پرمختیایي پروګرام یا ADP لاندې 10% روپۍ خرچ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو دا اوس ذکر واره ده دا تاسو سبا له مشال ریډیو اوریدلی شئ. سبا له کدنن موږ نه حساسه خبرونه لرو. دا نه حساسه خبرونه تاسو نه یوازې د ریډیو دلارې بلکې د مشال ریډیو د ویب سټ مشال ریډیو .com او همدارس تاسو د مشال ریډیو د موبایل اپ نه چې یو فری وړیا اپ ده د هغه دلارې هم اوریدلی شئ. کچرته د زمګ د خبرونو په اړه کم دریز لري کم وړاندیز لري تجویز وړاندې کول غواړي نو په فیسبوک کې هم موږ لیکل شي په ټوئیټر هم او همدارس په انسټاګرام هم په انسټاګرام کې ګڼ تصویرونه هم سه تاسو کتل شي او د مشال ریډیو یوټیوب چینل هم در سره وګورئ. اغل ته ځینې ویډیوګانې دي کې د فیسبوک خوښ شي ملګرو دوستانو سره هم شریکول شي. او راځي چې اوس ورشو په دې باندې نن غږیږو چې په داسې حالات کې چې وبا وي لکه اوس مهال چې کورونا وایرس دی د ناروغۍ جهاني وبا څه د پاسه یو کال بلکې دوه نیم کال یې وشو. عبادتونه څه ډول اغېزمنوي دا پوښتنې په متحده عرب امارات کې مفتي ذکر الله ذاکر جواب کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ورونو او وطنوالو او ریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې تاسو پوښتنه کړی دا چې دا وبا او کورونا او یا د وبایي حالاتو په سبب باندې په عبادتو کې څه فرق راځي، روژه، لمونځ وغیرہ، نو زه باید عرض وکړم تاسو ته چې دا فرق راځي چې کوم اجتماعي عبادت دي چې د خلکو په جمعواری او راټولېدل سره ادا کیږي هغه په انفرادي توګه باندې کیږي، او پاتې شولا روژه. نو روژه دا د هر چا سره شخصا ځان ته تعلق لري، دا یو اجتماعي کار نه دی چې په جمع باندې ادا شي. نو دا هر هغه انسان چې صحیح روغی او مسافر نه وي او روژه نیولای شي نو په هغه سړی باندې دا روژه فرض ده، دا به نیسي. او که مریض نو کاغذ وبایي حالت نه وي، عادي حالت همي، نو په هغه کې د مریض لپاره رخصت شته دی چې هغه روژه ونه نیسي او بیا قضا راوړي. ځینې مریضان دي چې هغه ټول عمر روژه نشي نیولی، نو د هغې حکم د شیخ فانی حکم دی او هغه به د هرې روژې فدیه ورکوي. د فدیه مقدار د هماغه سرسایي په اندازه دی چې کومه منګه د روژې په اخره کې فقرا او مساکینو بېوزلو خلکو ته ورکوو، هغه د یوې روژې حساب دی. او کوم یو انسان چې روغ جوړي روغ رمټي، نو د وبا او د طاعون یا د بل امر په وجه باندې تر څو پورې چې هغه په مرض باندې مصاب نه وي او مرض ورته رسیدلی نه وي، علامات پې نه ښکاره شوي، یا بل کوم یو مرض داسې نه لري لکه شکر مرض شو یا ځینې نور امراض شو چې په هغې کې هم بعضې حالاتو کې د انسان د ګلوکوز مقدار ډیر کمیږي او هغه د مرګ سبب ګرځي، نو هغه لپاره افطار صحیح دی. خو په هغه وخت کې چې هر ورځ د حالي کنی هغه بروژه نیسي، کله چې په داسې حالت راشي نو که روژه نیولي هم وي هغه دپاره افطار جایز دی، په هغې باندې کفاره نشته دی، یوازې قضا ده چې کله روغ شي او صحیح سالم شي هغه به قضا راوګرځي. او که مطلقا داسې وخت نه راځي چې هغه پکې روژه ونیولی شي یا صحیح سالم شي، نو هغه باید د هغې فدیه ورکړي. دا د روژې په هکله شو. باقي د جمع لمونځونه، د جمعې لمونځ راجمع کیدل، نو دا ټول اسلامي هیوادونو بند کړي دي. د اسلام په تاریخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خلیفه حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې کله طاعون راغې، هغې وفرمایل چې کوم یو سړی په دې مرض باندې ککړ دی هغه د بیرون د دغه سیمې نه نوزي او د بیرونه دې هم څوک نه راځي. او حضرت معاذ رضی الله عنه چې دا غزې گورنر و هغې دا حکم وکړ چې دا د یوور په شانتې دی، دا وبا او طاعون او تاسو په ډله ییزه توګه باندې خوري چې چېرته راجم استئ، نو د دې دپاره غرونو ته وخیژئ او جدا جدا شئ سره او نږدې مه اوسیږئ. نو دا یو ښه طریقه هغوی ایجاد کړله او دا یې بهترین حل او علاج دی. الله تعالی دې دا وبا لرې کړي او الله تعالی دې دې ټول انسانیت خلاص کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مخکې د دینه چې خبرونو لنډی سلاټ شو. تاسو باید وایو چې نن د هند پریمیر لیګ کرکټ شل ورځې سیالۍ چې دی آی پی ایل، په هغه کې نن د کولکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز میچ دی. دا میچ یو ګنټه پس شروع کیږي، شل ورځې لوبه ده. او دا میچ په کوم ځای کې تو ورځې دلته وګورم، په پونه کې، د هند په پونه ښار کې کیږي. اوس راځئ چې د خبرونو لنډیز وورو له شاهین بنیری څخه. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. ولسمشر عارف الوی د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې د عامو انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. د ولسمشر په رسمي ټوټر پاڼه نن لیکل شوی چې نوموړي په دغه اړه انتخاباتي کمیشن ته یو لیک استول دی. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د رامنځته شوي سیاسي بحران په اړه فیصله نن واوري. په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه وایي د روژې په احترام کې خپل احتجاجونه پای ته رسولي دي. دا اعلان پرون د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر بهار شاه د بلوچستان له سیادت وزیر سید احسان شاه سره یو شریک خبری کانفرنس ته کړی دی. د کابل په پل خشتي جماعت کې په 14 کې شپږ کسان ټپیل شوي دي. طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قوماندانۍ بیان خالد زدران نن مشال لیډو ته وویل چې په دغه جماعت کې د ماسپخین د منځ پر مهال د نامعلومه لوري چا لاسی بم غورځولی دی چې د لومړنیو معلوماتو پر اساس شپږ تنه پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د سیاسي بې یقینۍ له کبله په ملکي تاریخ کې په وړومبي ځل پرون د یو ډالر قیمت 115 روپۍ او 2 پیسو ته رسیدلې ده. د مالی چارو په اړه تجزیاتي پورټل میټس ګلوبل په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې د کرنا په 8 مارچ د وزیر اعظم خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع شوی، له هغه راهیسې د روپۍ قدر 3% راپریوتی دی. او وروسته له هغې چې په یوکرین کې د روسي ځواکونو د مبینه ظلمونو خبرونه خپاره شول، یو شمېر اروپایي هیوادونو د لسګونو روسي سفارتکارانو د ویستلو اعلان کړی دی. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د یوکرین په بوچا خارګوټي کې روسي ځواکونو عادي وګړي وژلي دي. ډنمارک، سویډن، ایټالیا، اسپین او رومانیا پرون وویل چې ماسکو یې خبر کړی چې دغلته د روسي سفارتونو سفارتکاران ناخوښه ګرځولي دي. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شاهین بنیری څخه د خبرونو لنډیز واره ده. او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. زه بشیر ګواخ به در سره د ټولو همکارانو په استازیتوب مخه وکم. تاسو د مشال ریډیو ویب سایټ او د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې د مشال ریډیو دغه خبرونې چې ریډیو دا اوریدل شي سبا بیا سره خبرې کوو. خوښ اوسئ.